وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وی چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او پر راتلونکي کې د دیموکراسي ساتونکي دي.
اوس په درته د ملګرو ملتونو په مربوطي او بل راپور راوخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو غوښتونکي شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړي ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله لري. په همدې سره تاسو غواړم چې مکسره پات شي.
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلاري پیوړې کړې دي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان مرمنې له جدي رواني ستونزو په ځانګړي ډول ویری، استراب، بیخوبۍ، ستړیا، غوسه کېدو او د ځانوژنې په اړه له فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان مرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو، کار، تفریح، سفر او ورزش حق له لاسه ورکړي او بشر دوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محرومې دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې مرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، هغه څه چې افغان مرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونه په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
اوس مهال د افغان ښځو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د مېرمنو لرې کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځان وژنې لامل کېدای شي. زه خپله چې کار او وظیفه نشم کولی، له خپل ژوند ستړی شوی یم. د ځان لپاره هیڅ ښه راتلونکی نه وینم.
د طالبانو له راتګ وروسته نجونې ډېرې بې ارزښته او په کورونو کې نیول شوې دي. زه خپله د قابلګۍ د برخې محاصله وم، خو حالاتو ته په کتو مې دوام ونه شو ورکولی. د طالبانو بندیزونو او منفي افکارو راباندې ډېر اغیز وکړه. پخوا مې ټولنیز شخصیت درلود، خلکو او دوستانو سره مې خبرې کولې، خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې اوسم. له ژوند ستړی شوی یم. راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان ښځو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارتایډ د دادی کولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د ښځو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیواله ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستاني غړیتوب لري، د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ، درناوي او تضمین کولو پورې اړه لري، پرته له دې چې جنسیت، ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان مېرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو په څنګ کې ودرېږي. د ښځو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځکه په افغاني کلتوري ټولنه کې لا هم ټولنیز باورونه موجود دي. دغه ستونزې او د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې په ټولنه کې د ښځو ارزښت ډېر زیانمن کړی دی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پراخ کړی دی.
فلورانس صافی د ښځو د حقونو بلې فعالې وویل
د افغانستان مسله یوه کوچنۍ مسله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچوو او ووایو چې دا حل کړي. ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه او امریکا د دې مسؤلیت لري. موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونې د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې. افغان ښځې دغه شان حق نه لري چې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. دا افغانانو د خواخوږې نانسي دوپری تلین مانسو، د استاد شپون هم تلین دی، نعیمه غنیه د نصر پاړه وایي.
هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي.
د استاد شپون د کیسو په اړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم اخیسته.
د ناولین ما د لنډو کیسې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یوه نقدي مسله مطرح کړې.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د یوې پیغلې شاعري شبې سلطاني شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم، په یوه قفس زه خا یوه پرنده آزاد شغل احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
دا اونې د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی. یو استاد صادورین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسي هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسي هچ دو پری تلین وو. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسي هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1908 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلی او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وای
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنې په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو د څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د غوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د غونو را وروسته د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زندانی شو. بیا وروسته په 1909 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره هم کار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسه د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډیر خپلی پروژه جوړ کړی او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وې، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیه په هیئت کې استاد رفیع لاغلی دوپرې سره همکاري کوله، او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو، چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو ترڅنګ د میرمن دوپرې یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوړې او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاصو غوندې، او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې عصر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، او د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد د راجمه سول وساتل سول.
د طالبانو د حکومت په لومړي دوره کې هم نانسي دوپرې په کابل کې دفتر درلود، چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله. خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړینې وروسته د دې پونم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاره 1,000,000 ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین، چیرونکو، علاقمندان کولی شي تر ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ته او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمی پیړی دی، هغه وګوري، نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمی پیړی د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپرې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسي دوپرې د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسي دوپرې له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې نانسي دوپرې په کابل کې د 2018 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکي او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود هماغه سیل کل کول سچیل دل هغه در سره شریک کول د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخور
استاد سعد الدین شپون دا تصویر استاد و سچ به یلی کل هغه د لوستونکو سترګو ته دریدل استاد شپون خپل اکثره داستانی اثر تر شپې ته کلنی ورسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکل دي لیکوالانه مغنی د دې داستانونو د نثر پاړه وای
ما دوی لوستل مګومان کوا چې د یو کاست چې خپل کلی څخه راته کیسه کوي او تا چې سره ډیره لیکوالو خلکو سره مجلسونه کې پاتې شوی یم او د غوی خبرو څخه ما د خاص خوند اخیستنو ما د فکر کاوه چې زه څه کته نثر ته ډیره لیواله یم ورته نږدې یم
دا استاد شپون دا شین چاغی بنګی غاړه ترخه پره پرخه غټیاله خایستو او د مچې زالې په ګډون یو شمیر داستاني اثر د د پژوند چاپ شول د سن لیکوال سولمال شینواری وای چې استاد شپون له هغه افغان لیکوالو څخه دی چې ډیر لوستل شوی دی
د لاده د چې د ستانی جبا ډیر علی جبا نصری سره په لایو روانو بل د په ټول اثرو کې تقریبا چې مالوستي دي مینا او عشق هم زای شوه دا خصوصا د ځوانانو لپاره دا اثر ډیر په زړه پورې لري نه بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام غړه کړي لکه په شینټاوي کې
د دې کریکټر انزورول په برخه کې هم به ساری و کریکټرونه یې سره ورته نه و دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل سولمال شینواره په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډي کیسې پزله پوري دي
په یو اثر کې ژبا هنر او فکر د درې وړه ډیر مهم رول لري شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې لمخې به جوړي کیسې دي هنریت هم کې هنریت هم ډیر عالی و مګر داسې فلسفي فکر په لیکدونه کې فکر چې تا فکر ته اړکان دي او ځینې فلسفه ته پکې به کړي یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي د څه پکې ډیر نه محسوسېده زما په خپل نظر د ناولونه ما ته د لاندو کیسې ډیر خوند را کړی دی هغه لاندې کیسې د ناولونو پرتلمنه ډیرې تصویري دي ښه فضال لري کرکټرایزیشن پکې ډیر عالی دی
دا کرکټون کو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي دغه اصل تک وګورو او استاد شپون چې د کندز په خانابات لوسوالۍ کې چې د بنګي سینې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستون کوسترګو ته د خپل استادانه تصویري نصر په مټ دروي لیکوالانه مغنی وای چې په دوه دلایلو د استاد نصر زجلب کړیم
نوړی دا چې دوی ډیر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستون کې غواړي چې همداسې یو سوال ولي چې دوی سره دوی استاد شناوي البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثر لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستنه کې دا فکر ورکوي چې شاید د خپل ژوند څخه غږیږي او هیڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یو لیکنه ده نو فکر کوم دا دواړه د یو لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي
استاد شپون دا دیارلس سوه شپږ نویم لمریز کال د وږې په نولسمه د امریکا د متحده ایالتونو په ویرجینیا ایالت کې د څلور اتیا کلونو په عمر وفات شو
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ شعر مه ژباړئ
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده مگر شیر که وژباړل شي مردار خراب شای زندگی رو دیده طور چه مالی دیده دی ده لنده بینوا خوب لعالم سره او خیلی لنده انتخاب کردی دیر خود زوق هم او مگر بیا چاش پارسی ترجمه کردی خوشکی غرزه و دی تیخی نوکه
ده استاد شپون پناولون و لندو کسو خبری شویدی خود ده ده شیر ببرخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی که پده برخه که کرکت نوشی نوها غوون و یو شپون با د یو استاد شاعر پایس هم او پیشندل شي د د صداقت د د پشیرونو کې هم داسې څرک وهي لکه د د په کیسو کې خوب وینم عالمه کې څوک راکړي معنا پروت یم سر می شي د خپل یار په زنګانه سر په بالشتی شي تش کال بوت په واشنگتن کې وو روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د یوې ځوانې افغاني د شعر په باره کې شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکې ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکر وکړم ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د سو شعرونو شپاره به له تاسو سره شریک کړم. چې خوژونه ګرد کانه وو کاغذ خوښ ورته شي او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دی چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخلي سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشبه زما په سین کې کانه چې شعور دې درولی زه ویاله شوم دې سین ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم ازادي راډیو ادبي مجلې خپرونې ته رالېږلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي. زه دې پری شودم خاپونه دې زما لوینو ډک دي ولاړی ولاړی پلونه دې په واوره نوی واوره کې را پاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکومي ډکومي. له شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپله نه پوهېږم څنګه احساس کوم. تر دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم. بیا یوه قفس زخه یوه پرنده آزاد شي غونده احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم بیا داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم. لیونتوب می د هڅه لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو. لیونتوب می د هڅه لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لورې سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او داغه ځینې احساسات مې اخیستل د ځان سره راوړي طبیعي خبره ده چې هغه ولې په شعرونو کې پیدا کیږي یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کیږي او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کښې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي. نو دوی چې خپل احساسات بیانوي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنګ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لا خپخانی ځواني وخت او ل زلمیتوب ل وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي.
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنې نه پورته بهر تر راغلي هغه چې په داسې هیواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال وایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم په غربي هېوادونو کښې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپلې ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې یا مستقیماً. د افغانانو وضعیت بیا بدل دی، ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، که نه غیر مستقیم لاسرسی ورته نه شي پیدا کولی. افغاني اثر دومره نه دي ترجمه شوي. که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نه شي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هېوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي لا هم، که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هېوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپله لیکوالۍ کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بېګانه نه شي؟
نو نوی نسل پاتې شو باندې خپل فرهنګ به پردی کېږي. بهترینه لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوا نه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته مونږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمانیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمانیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپلو منځو کښې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کښې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی تر منځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته دی چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم کته د افغان پران سره ډېر ناشنای مګر به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې کوي تخنیکی مسلې ته اشاره وکم، د پی ډی اف لاره که څوک کتابونه و پلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی که چیرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دیشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی. پرته له دې چې موږ د بهر میشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو، دا د ټولو افغانانو ضرورت دی. افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغومره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل،
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډیره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول. او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي،
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب د داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانا ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي، لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ لستونی طرف کی، لکه د کلی ملک.
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یاروګل، پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار پونون کلنۍ مشاعرې دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعرې راپور اوریده. د مشاعرې تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي،
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په لورستیو کې د کوچنی شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیشید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکه والوزوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 1940 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچنی شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه دا ده چې یو فضایی موجود یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا د ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه بیا له یو بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې د سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنه کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپل خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلي کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو، نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ، تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Lavangina, 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 lavangina. نازک سما دسترگو تو